اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوریدلي ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لږ اجازه راکړئ د شریع له لحاظه او د شریع نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قرآن کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړی، هغه ته به لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قرآن کې د انفاق نوم ښودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره سوې، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوې ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې څوګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوې. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله یې د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د مېرمنې لاس هغه کړې چې دا خرما له لاسې وسه او له خولې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زمونږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه. بیا زمونږ استاسې په ملي وثیقه کې په څلویښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی، د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي، چې هغه وروسته کیدی چې ستاسو سوال وسي. لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي، بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتیږي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري، چې هغه څه لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک د حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی، ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال، دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک، ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډېره مننه. کچیری لچا څخه اولاد پاته نسی او همداسې مرسی دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي د خانمې ته ورګرځي کوړونه ته
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ته، لکه چې ما مخکې ویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې عقله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مالک مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې، که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه زویل فروز دی نسب والا دی عصبیت ورتغه کی کنه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کی چې باید څوک دته حقتر نږدېتر او اولادتر دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ور باندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې کی پس چې هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
اوس یې مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نه مخکې د دې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولی زمونږ په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی دیو خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی، حق دی میراث دی، حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نسي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې، او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې. او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځلو له دودونو خبر شي، او هم به له هغه دوده خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم راځي تر ازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل وی درته وړاندې کړی.
درنوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګ اوسېدونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمه د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورز، او همدارنګه خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورزو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورځي د اختر پورز او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
وفي الله ستنځي چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
موږ کلیوالي دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچری څوک دا چاره تر سره کړي بد ګني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وایي په دې کې موږ سره خانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کړو. کوم ملمانه سراجي یو چای د لږه نه تر اخره نور هر شی خېدي او تا چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د هغه دا موږ اکثره خلک دی دا وایي شریعت د ناروا کړی او خلکو غم به نور نه وځي.